تاسو د زړه چې کې د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي، او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم مثال موږ ویل اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سږو څخه پاکه شوې اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سږ ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکي وینې هغه ور استي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډېر کاربون ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه رااخلي او زړه ته رسي. بېله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې شوې وه به صافه شوې وه، یعنی کاربون ډای اکساید ورڅخه جلا شوې او اکسیجن پکښې کې ډېر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کیږي چې بیرته وینه چې سي پر شا باندې ولاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنیو سانګو باندې ویشل کیږي چې مثال هغه کوچنۍ سانګې په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو. او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخې چې دی خپله په دوو برخو ویشل شوي دي چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریمز یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي چې د هغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري چې دوی د شی بطن شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري چې یو چې دی هغه د ترایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بتن د راسته د اهلي بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوي دغه په نام د ریچه په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د ابهر شریان د ریچه په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکريلي شریان په واسطه چې خپل د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه ته د اکريلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي هغه کم ابهر شریان چې موږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي بیا دغه د اکريلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره سي موږ وی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي کله چې کین طرف کین دهلیز سره لاله د ته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سوي وینه چې د هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې د هغه راسته بدن او دا کم سږو چې د هغه و بتن ته دهلیز ته لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بتنونو ته داخليږي په دغه وخت کې د دهلیزونو چې دی منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې تولر شي بتنونو ته ورسي چې په دغه وخت کې یو اواز د اواز راځي او دا کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره دیږي او کله چې بیا دغه وینه د بتنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال د ریوي وریت شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه د ریچې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان د ریچې چې وي کله چې دوی د ریچې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ اواز راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې ابیا زل زړه مثال ټوپ زړه زربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه شي کېږي ډیریږي همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کېږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینه دوران چې دی وینه دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثبت نونو څخه د کین بتن څخه چې موږ اول چې پاکه سوي وینه چې کیږي د بهر شین په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چې په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چې په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چې په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې زربان کی وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد چې وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کولو چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایا جوړوي چې د لمف په نامه سره دیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دازې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري پر غونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسه په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري او دوی ته اجازه نور کوي چې د میکروبونه داخل سي او وی لمنځوي راسو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وای د وینې دوران ستونزې څخه ډېرې کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې پاره کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټ سکول څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخسل څخه مخنیوي وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وناخله په غذایی رژیم کې باید ونه لرو، ترڅو موږ د دغو مشکلات سره مخامخ نو. دا غسخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینه مثال ونیسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي، ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوري کیږي، راکمیږي، او وینه نشي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي، او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته، او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي، د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدیږي، چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچه ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم درکم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفې، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ. که چیرې موږ فزیکي دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې د هورته برابرۍ. په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې سړي. موږ ستاسو درس چې دی اوس نو دریم صفحه څخه تر اوسه اتم صفحه پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه د تغذیه او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې د کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسی او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دغه کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډیوسرز کې شاملو چې نه دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګلینا چې د چې یعنی په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چې کې راځي په اوټو تروف کې راځي یعنی خپل خواړه په ځان د چې کولای شي خپل آماده کولای شي. اوس نو اوټو تروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوټو تروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د اټرو تروف په نامه سره دی د مصرف کوونکي دی. دغه اټرو تروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نس آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایی مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سمرې دي، پړانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په دغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دې چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوې چې دی دوی د کوم مصرفونکي چې دي هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي مړه جسدونه را اخلي هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزرز په نامه سره یادیږي چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنځیر دی. غذایی زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونکي وویل په تیر سیمفونه کې مو هم د دې یادوري کړې وه دغه کم ژوندي موجودات چې دی خپل په منځ کې یو غذایی زنځیر جوړوي. که چېرې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې دی خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن یعنې دغه کم نباتات چې دی نوموړي نباتات چې کې د زیاتې ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړي مصرفونکي راولاړيږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسی راولاړيږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکي دي دغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. کچیر دغه زمری مر سي د د مرش جسد مر جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږ باندې په خاورې کې جذبیږي چې دغه چې سو یو زنځیر جوړ کړي. نبات د مر پښتون کې د زیاتې ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړل. ورسته هوسی راولار سو د نموې نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دي خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل. بیا په د هغه ورسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړونکي دي دریم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دی دا خوښه خوړونکي راولاړيږي هوسی مثال ښکاري او دغه څخه خپل د غذا لپاره خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې سو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کېږي لامل کېږي. ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنځیرونه شامل دي یعنی کیدای شي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسی څخه پړانګ، زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې دلې خپل د غذا د پاره ورڅخه چې وکي استفاده وکي خپل تغذیه ورڅخه وکي. یا مثال د سویا خرګوش کې چیر په نظر کې هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکي، ګیدړم کولای شي چې دغه کې درته د دغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنجیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرگوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګښه او چوغکه تغذیه کوي، او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتون کې دي چې هغه هم د چونګښه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږ څخه کوي. یعنی دوی دلته چوکه یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوئ، وروسته چې کله مو په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کېږي او هم د ګیدړې په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغک چونګښه چې بیا ده هغه بیا د چی په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یوځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دي، او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلای شي. هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا ځنځیر کې کچیر مش په نظر کې ورسنه سو غویم پکې کې چې راځي. مثال کچیر پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا دغه پسه څخه مثال هم پسه چې دي زمري په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دا کوم موضوعات موږ وویل، موږ دا کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان لپاره آماده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره. یعنی کله چې یو خرګوش راولاړ شي د دغه واښو څخه استفاده مثلا خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی، نو دوی مجبور دي چې یو خرګوش راولاړ شي د ډېر واښه چې اخري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واشه د هغه د وچان د ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه شي آماده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې دلود هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و، نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وشته، د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایي مواد وکولی شي پرې آماده کړي. بیا پس راسو ماران چې دی هغه د دریم مصرفونکي په واسطه یعنی د باز په واسطه چې کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره کچېرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې، او دا رقم سپورت زی دا حرم چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وایو اوږي چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړل غذایی مواد آماده کړل او د دې په څیر خپل ځان چې تغذیه کوي. اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهم موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی او سی او ورسخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایې سره کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پښتنه ولرئ. مثال د خبرې په اووم صنف کې او تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل و دا درې سره ډېرې مشتش کړي و زده کړي و. دا هغه وروسته په موږ وایو چې مصرفونکي په خپل ځان کې په درې ډول ویشل شوی چې لومړی مصرفونکي چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې هغه د لومړی مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي، سال چرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکي راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسو هغه موضوعات ښه زده کړي اوسې، کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایو تاسو کولی شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کې ژر مو سر پخلاص سي، او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسو ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ. ځکه چې تاسو هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وو، نو په دې لوستونو کې هم تاسو د هیڅ مشکل سره نما مخامخ کیږي. راځو په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په کم. دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسر. لومړۍ پوښتنه ده: د پروډوسرز، اومنیور او هربریور او دیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخیرنۍ پوښتنه: د انرژي حرام واضح کړئ. ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Lord is